امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د دیورن فرضي کرخي لسیمونه د افغانستان لری پروتو ولایتونو ته د وزیرستاني کډوالو لیکدول طالبان وای د دې کار نه مخه داده چې د پاکستان په وړاندې بریدونو کې د دغو کډوالو د نه لاسلرلو په حق له پاکستان د حکومت داد ترلاسه شي. د فورن پالیسی د مقالې لیکوال د سی آی ای د پخوانی چارواکي سره ځانګړي مرکه. دا لیکوال وای د امریکا د ډیپلوماټیک حضور نشټوالی واشنگتن بې واکه کوي او په کابل کې افراطیان پیاوړي کوي. او د دنمارک او بریتانیې له لومړي وزیرانو سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لیدنه. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د اخبارګولي 15مه نیټه او د 2023 کال د جون 15مه. زه خایسته سعادت لامیمه. آیا کندهار په رښتیا د افغانستان په نوې غیر رسمي پلازمینه بدلیږي؟ د دې پریکړې بیلابیل لاملونه د خبرونې د قدرمن میلمه د ولسي جرګې د پخواني غړي عبدالقادر ځاځي وطندوست صاحب سره خبرو ته کینو. خو په پیل کې دا مطلب، د سرپل په ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د ابتدایي ښوونځیو نږدې 80 زده کوونکي تر مسموم کېدو وروسته په روغتون کې بسترې شوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد رحماني یکشنبه مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د سنگچارک په ولسوالۍ کې شوې، خو په دې هکله یې څه نه دي ویلي چې د ښوونځیو دا زده کوونکي څه ډول مسموم شوي دي، څه ډول مواد ورکړ شوي دي. او ښاغلي رحماني دا هم نه دي ویلي چې د ښوونځیو د زده کوونکو ته د زهرجنو موادو خوړلو وروسته څه ډول زیان رسیدلی، خو همدومره یې د معمول په شان ویلي چې د پیښې په اکله پلټنې روانې دي. بل پلو د طالبان حکومت په پام کې لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې دیورن کرخې ته په نږدې سیمو کې پراته دي د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. طالبانو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې پاکستان په هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو د زیاتېدو په اړه شکایت وکړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ پلان لري هغه په زرګونه وزیرستاني کډوال چې دیورن کرخې ته په څیرمه ولایتونو کې پراته دي د هیواد نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه شک کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ډیروالی د همدې کډوالو له کبله دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد امریکا غږ ته وویل دغه کډوال اوسمهال په خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د پلان په هکله نور جزئیات ورکړي وویل د پلان له مخې به دا کاروان د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کېږي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي سیمو ته لاسرسی نه لري او نه هم په هغو بریدونو کې لاس لري چې په پاکستان کې دننه کېږي. خو مجاهد په خپلو څرګندولو کې د تحریک طالبان پاکستان نوم وانخیست. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دغه پریکړې سختې اندېښنې رامنځته کړې دي.
در میان این خانواده ها احتمال بسیار زیاد وجود دارد که تعداد زیادی از خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی نیز وجود داشته باشند و طالبان نیز در صدد این هستند تا بتوانند در مناطق شمال افغانستان که از نگاه سیاسی و از نگاه اجتماعی هم بتوانند دارای نفوذ قابل ملاحظه باشند.
مجاهد داونه ول چې دا کډوال به کوم ولایتونو ته لیږدول کیږي. طالبان په داسې حال کې د دې پلان په حق له خبرې کوي چې په کابل کې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. په دې بریدونو کې چې د ډیرو ادارې پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستي سلګونه کسان وژل شوي چې ډیری یې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. ځینې نور شنونکي بیا وایي چې د طالبانو په دې اقدام سره به د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم اندېښنې پیدا شي.
زه فکر کوم د دوی حضور به تر شمال کې د شمالي هېوادونو همسایګان هغوی به هم یو څه په تشویش کې شي چې ګویا ترهګریز فعالیتونه دلته ترسره کیږي او دا چې څونی تر کومه حده پورې هند ملل متحد توافق په دې کې شته دی چې دغه مهاجرین باید هلته کډه شي.
د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 وزیرستاني کډوال ډیره دي چې ډیری یې د خوست په ولایت کې په موقتی کمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته یو وړاندیز پرلی چې له مخې به د تحریک طالبانو پاکستان وسلوال غړي د ډیورن د کرخې له نږدې سیمو څخه د افغانستان داخل کې لرو پرتو سیمو ته لېږدول کیږي. رانا ثناءالله د امریکا غا ګردو څنګ سره په مرکه کې د دې وړاندیز مخه چې دوه میاشتې مخکې سپارل شوی سرحدي سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غړو د لاسرسي مخنیوي خودلای په 2014 کال کې د پاکستان د پاو د ضرب غصب نظامی عملیاتو لامل له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته څه باندې 40,000 کورنیو پناه یووړه. په دې کې زیاتره خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو یو شمېر لا پاتې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د دیرن د فرضي کرخې له سیمې د وزیرستاني کډوالو په لیک د خبرونې قدرمن میلمه عبدالقادر ازادي صاحب سره خبرو تکینو چې ورته خراغلاست وایم. ازادي صاحب ستړي مشه او ډیره مهرباني مو وکړه زموږ بلنه مو ومنله. طالبانو د خاغلی رانا ثناءالله سره دا منلې چې دا کډوال به لیک دوي خو پوښتنه ده چې چیرې که شمال ته نو هلته هم د خلکو او سیمې د هیوادونو اندېښنې شته که دا ستاسو په نظر طالبان ته د پاکستان د اندېښنو په پرتله دومره مهمې نه دي؟
مننه. اول خو خوشبختانه افغانستان که پخوانی دولت او که اوسنی حکومت ده مونږ نړیوال کانونسیون سره الحاق یو او د هر هغه هیواد نه چې افغانستان ته کډوال راځي نو د نړیوال کانونسیون مطابق زمونږ هیواد چارواکي مکلف دي چې هغه کانونسیون مطابق چې هغوی ته هرکلی ووایي. او راځو خاصه په وزیرستان باندې چې په دې کې وزیر قومونه او مسعود قومونه دي. وزیر قومونه د افغانستان قومونه دي، دا پښتانه دي. حتی زه خو دوی ته کډوال نه وایم، زه دوی ته هغه ورته آی ڈی پیز وایي، یعنی انټرنل ډسپلیس پیپل یا بی ځای شوي دي. زه لا دوی ته دا وایم او بل د کار مطابق او د حکومت دا هغه مسولیت مطابق دوی کولای شي دا کډوال د افغانستان په هر سیمه کې چې دوی ته د ژوند د خوندیتوب ځای پیدا کیږي دوی هلته انتقال کړي. په دې کې څوک اندېښنه ونه ښیي او په دې کې به څوک لکه مخالفت ونه کړي. دا د دوی قانوني حق ده چې د افغانستان په هر ولایت کې، هر ولسوالۍ کې، هر څه چې حکومت ولیږي.
زاده صاحب، که پر اختیا هم داسې خلک وي چې د پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري، بیا خو به د القاعده او نورو ډلو سره هم اړیکې وي، فکر نه کوئ چې د نورو سیمو په وضعیت به یې حضور ناوړه اغېز وکړي؟
ګوره، دا زما په نظر باندې دا قضاوت مخکې له قضا نه ده. څنګه کولی شي دا خلک چې دا خبرې کوي یا مونږ او تاسو که خدای نخواسته، او څنګه کولی شو چې هغه کورانۍ چې د جګړې نه راځي خپل کورونه پریدي زمونږ خوا ته پناه راوړي، هغه کورنۍ واړه ماشومان زنانه دي، هغو باندې څنګه مونږ دا ټاپه ولګوو چې تاسو د تحریک طالبان خلک یا تاسو القاعدې سره رابطه لري؟ ولې دا ټاپې مونږ په مخکې د قضا نه پرې ولګوو؟ اوس دا ټاپې او دا قضاوت کول زما په نظر باندې درسته خبره نه ده.
همدې ټکي کې
بله، ډیر مخصوص مونږ د افغانستان خلک دي. مونږ کوو توانیدای شو د افغانستان او عامو خلکو په شمال او په جنوب او ټول ولایتو خلکو باندې دا کوم چې هرکلی ورته ووایي، ډېر ورته پرانیز سره وکړي. ځکه
دا پخوا هم زما سره پوښتنې ډېرې دي. پخوا هم د افغانستان د پخواني حکومت لخوا په پاکستان ورته تورونه لګېدل چې په قبایلي سیمو کې ترورستان روزي خداسې نه ورته ویلي چې خلک د لوی ځای بل ځای ته ولېږدوي. د پاکستان دغې غوښتنې تر شا نور لاملونه څه ګڼئ تاسو؟
زه خو فکر کوم هغه خدوی چې کوم لاملونه خپل منځ کې لري، هغه خو پاکستان کې هغه داسې ګوري چې خپل په خپل ګوندونو منځ کې جنجالونه روان دي، په یو بل باندې تورونه لګي. په عمران خان باندې وایي چې مسنته د دوی طرفداري، هغه وایي تاسې دوی طرفداري. لیکن په یو قوم باندې، په یو سیمه باندې، په خلکو باندې تور لګول او هغه دې ته مجبور کول چې خپل کلی کور پریږدي، لاړ شي یو بل ځای ته پناه یوړي، دا صحیح کار نه ده. او دا چې دوی ته پردې چی شي لري په هغه باندې نه غواړم وخت کم دا دی لوی باس چې دلته به باس وکم. لیکن زه خپل ویل شم د افغانستان خلک څوک اندېښنه ولري د دوی پراتک یا که نور اندېښنه، زه دا ورته ویل شم. مثلا زه چې کله راغلی یم، مثلا په یو هیواد کې کډوال شوی یم، کډوالي غوښتنه مې کړې ده مختلف اغه، زه هغه اغه په خپل خوخه د هغه حکومت د هغه هیواد موافق چې دوی خوخه امکانات لري زیاته لګلای
ستاسو ستاسو خبره مو واخیستله بالکل د اخونزاده تر مشریلاند طالبان ول نغوري چې په پلازمینه کابل کې ووسی او په ځای غواړي یو غیر رسمي پلازمینه په کندهار کې ولري آیا دا د طالبانو ترمنځ مخالفتونه نه خده
او دا خو فکر کوم چې زینې بخپل منځ کې مخالفتونه مولري او بل زینې امنیتی تعدیدات هم غواخونه یو بل ته ورسره مخ دي ځکه چې کا یو څوک وړي چې ځان لپاره د اسوګ نه یو بل ولایت انتخاب کی یو بل کور انتخاب کی ولې انتخاب طبیعي ده چې هغه به هغه ولنه لو اندښنه به امنیتی اندښنه به دویمه به مسله سیاسي مقایلي دا معمول خبره ده دا معمول خبر ده پورتول سیستمونو نظامونو کې د افغانستان یا د دنیا د نړۍ ټول خلکو دا اجازه لري خصوصا زموږ اساسي قانون وایي چې هر افغان خپل شي د افغانستان په هر ګوټ کې
بله قادر سه بیرته برا شوه طالبانو ویان مجاهد وای چې اخونزاده هلته په یو ساده کور کې ژوند تیروي غواړي د ملت او نړیوالي ټولنې سره خې اړي کې ولري خو بیا افغانان پوښتي چې ک طالبان ځان د خلکو واکمنان بولی حاکمان بولی نو ولي مشر د نړۍ سره مخامخ نه ویني د خلکو په ماینس کې نه اوسي او دا سه پټ ژوند کوي
دا خود دوی پالیسی ده که تاسو پیادی مولا عمر هم تر اخره پورې را څرګند نشو چا سره کې نه نستو چا ونه لیدو ادا دي دوی همدغه پالیسی ده پام دې پالیسی باندې دوی بل اخره دویم ځل کامیاب شول یا په زور یا پر ازار اغلل افغانستان نظام ته سقوط ورکړه د دوی اوس کې زمامداران دي دا دي دوی داخلي پالیسی ده چې ولې دوی اخونزاده دا فیصله کړي چې باید دای څوک ونو ګوریا شخصا خپل مخامخ چا سره کینني کیدیش په دې اړه باندې د دوی نږدې خلکونه تاسو مخته وکړي
ولې ډیر مننه کوم کور ودان له تاسو په خیر او سید ولسی جرګې په خوانی غړی عبدالقادر زازای صاحب مننه د دې نه وړاندې د دې وخت چې طالبان په رسمیت وو پیژندل شي د فارن پالیسی مجلې په دغه سرلیک یو مقاله خبره کړې و په دغه مقاله کې لیکونکي استدلال کوي چې په کابل کې د امریکا نشټون به سختري زه پیاوړی کی د دغه مقاله یو لیکونکي د سی آی ای په خوانی جګپوري چارواک کلی ډګلس لندن امریکا غاک ته ویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل سره به د افغانانو کړهونه کم شي هغه دا هم ویل چې د میرمنو د تعلیم حقوقو د لپاره تر اوسه موږ د دې ثبوت نه دی لیدل چې د هغوی پلرونه او ورونه د طالبانو خلاف درېدلي وسی په موخه د ډګلس لندن سره زموږ د همکارې نظرانې یوسفزۍ مرکې ته
مشروعیت باید لومړی د افغانستان ولس ورکړي آیا تاسو فکر کوئ چې د متحده ایالاتو مشروعیت په افغانستان کې د نن کوم څه بدل کړي د افغانانو نظر چې دوی ته د یو غیر دیموکراتیک ځواک په سترګو ګوري چې د دوی له خوا خبرته په دوی مسلط کړل شوې دي
Well, first, thank you for having me on the program today. Certainly, those Afghans who think that it was a...
یقیناً هغه افغانان چې فکر کوي دا یو غیر دیموکراتیک ځواک دی چې په دوی تپل شوی سم وای خو بیا هم د طالبانو رضایت د تایید نه خده تاسو په هغې کله چې طالبانو په 2021 کال کې واک تر لاسه کړ دغه دوی د نظامی جګړو او وینې تویولو لارې لږ او زیات د خبرو اترو او مالی ترتیباتو د لارې تر لاسه کړي نو زه فکر کوم چې هغه وړاندیز چې جاوید او زید طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه وړاندې کوو د هغه پروسه برخه ده چې دا به د افغانانو سره مرسته وکړي او په ښکارا ډول د امریکا او په سیمه کې د نورو هیوادونو ګټي هم پدې کړي دا د یو مناسب او خیر ډلې په توګه د دوی تایید نه دي او نه هم دا چې دوی په دیموکراتیک ډول وخت راغلي حکومت متحده ایالات یوازې په دیموکراتیک دا ول ټاکل شوی حکومتونو سره خبري وکړي نو بیا به زموږ د هغه هیوادونو لیست چې موږ ورسره اړیکو لرو ډیر لړنوي
یو هاف گیون ټو آپشنز ان یور تاسو په خپل مقاله کې دوه لارې خولې دي د نورو لارو په اړه څه فکر کوئ که په طالبانو د خپل ګاونډیانو لارې فشار راوستل شي د هغه هیوادونو په کارول سره چې امریکا او طالبان دواړه ورسره تاریخي اړیکې لري لکه پاکستان
Well I think today
تاسو فکر کوم چې نن مو د قطر د لومړي وزیر او د قطر د استخباراتو د مشر د لیدنې په اړه د رويټرز او الجزيره یو جالب راپور ولیدو او دا وایي چې د قطر لومړي وزیر په حقیقت کې په خپل ل امیر اخون سره لیدلی دا د حکومت لومړي جګپوړې غړې دي نو دا یو ډول معنا لري زه فکر کوم طالبان په دې پوهیږي چې دوی د قطر یو څه پورې وړي دي زه به حیران نشم که چېرته دا ملاقات یو پیغام ولري او تاسو د پښتنې په اړه خبره ده چې قطر د پاکستان نه خرو لوبول شي د پاکستان په ځانګړي توګه د پاکستان د فوزي استخباراتو او طالبانو ترمنځ مینه لا هم موجوده ده. و ما په سیمه کې یو څو وخت تیر کړی او په مسلو مې کار کړی او په لومړي سر کې پوه شوم چې دا د ګډو اهدافو پر اساس نه و، په ایډیالوجیکي توګه د ګډې اجنډا پر اساس نه و. د دې اساسي وجه د دوی دواړو اړتیاوې دي. هغه څه چې موږ یې نن ورځ ګورو، د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو ته وګورئ، دوی په پاکستان کې د پټن ځایونو نه بریدونه کوي او دا هغه ستونزه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي کې تعود وي.
تاسو په خپل مقاله کې لیکلي چې په واک کې د اخونزاده قبضه مطلقه ده. هغه اسلامي عالمان چې هغه ځان سره نږدې ساتي د پریکړې په کولو کې واک نه لري. آیا تاسو په هغه مشر باور لرئ چې تر اوسه یې د نجونو د تعلیم په اړه د خپلو خلکو خبره نه ده اورېدلې؟ آیا هغه به نړیوالې ټولنې ته غوږ ونیسي؟
No, he's not going to change because he's listening to the national community.
نه هغه به ځکه نه بدلیږي چې نړیوالې ټولنې ته غوږ نیسي. هغه به ځکه بدلیږي چې باید خپل حکومت یو ځای وساتي او هغه هماهنګۍ ته اړتیا لري او هغه څه چې نړیواله ټولنه وړاندیز کوي د هغه د حکومت غړو ته خښ کاری او هغه باید دوی ته امتیازات ورکړي چې دا به په پایله کې د نړیوالې ټولنې ځینې شرایط او سکیلتیا ومني. زه په کلکه باور لرم چې اخونزاده به خوشحاله وي چې له نړۍ په بشپړه توګه انزوا وي. د هغه په فکر دا به د اسلامي حکومت د پاکوالي ساتل اسانه کړي. د افغان ولس د ژوند کړاوونه هغه د خدای له طرفه بولي، خو هغه یو سیاستوال هم دی او پوهیږي چې هغه د طالبانو یو ځای ساتلو ته اړتیا لري او ځکه چې ټول د هغه سره موافق نه دي، نو هغه ځینې بدلونونو ته اړ دی.
د افغانستان د ښځو د حقوقو فعالې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې تر هغه د طالبان په رسمیت نه پیژني تر څو چې د دوی اساسي حقوقونه نه ورکړل شوي. تاسو فکر کوئ چې دوی غلط دي؟
زما
په فکر زه تخنیکي او عملي خبره کوم او زه هلته ژوند نه کوم. زه په شخصي توګه په هغه سختیو او کړاوونو نه پوهیږم چې دوی ورسره مخ دي، مګر دا هم کله چې تاسو د دې ډول سختیو او فشارونو سره مخ یې، نو دا د امتیازاتو اخیستل سخت کړي. دغه تاسو ته د هغو قربانیانو سپکاوی ګڼي چې تاسو کړي، نو په داسې حال کې چې زه په دې موقع پوهیږم، زه فکر نه کوم چې دوی د حقیقي حقونو د خوندي کولو لپاره بدیله وسیله ولري چې دوی یې تعقیبوي. زه فکر کوم چې دوی د بهر نه مرستو ته اړتیا لري، ځکه تر څو چې میړونه ورونه لرونه او زامن د طالبانو پر وړاندې نه ودرېدلي او موږ د دې هیڅ ثبوت نه دی لیدلې. زه فکر نه کوم چې دوی به له بلې لارې خپل حقونه خوندي کړي.
د ځینو شنونکو په فکر د افغانستان نو وتلو د امریکا تصور ته زیان رسولی. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به نور هم دغه ته تاوان ورسوي؟
ما
د متحده ایالاتو له حکومت سره نږدې څلوېښت کاله تیر کړل. د اتیایمې نه تر څو کاله مخکې پورې ما ډېر څه ولیدل چې پوهانو به ویل خو امریکا به اعتبار د لاسه ورکړي. امریکا د دوی سره مرسته وکړه، امریکا د دوی سره مرسته ونه کړه. امریکا د مبارک سره مرسته وکړه، امریکا د مبارک سره مرسته ورکړه. دا نوملړ نه ختمیدونکی دی. د بشري حقوقو په اړه زموږ مخینه یو شان نه ده. کله موږ صحیح یو او کله موږ خلکو ته شا کړی ده. خو زه اوس هم فکر کوم چې موږ په نړۍ کې د تور ټولو خو او بل څوک داسې نشته.
نړیوالو مسایل ته چرار شو د چین او امریکا پوځي چارواکو په سنگاپور کې د یوې سرمشریزې په ترڅ کې د یو بل په تګلارو نیوکې کړي. دواړو لوریو د تایوان په تنګي کې د ناکراریو پړه په یو بل اچولې. پاموکې په دې اړه د ارش عرب اسدی د رپورټ پښتو ژباړې ده.
تیره میاشت د چین یوې جټ الوتکې د جنوبي چین سمندر د اوبو د پاسه ګزمې کولې چې امریکایي کشفي الوتکې ته له حده زیاته نږدې شوه. امریکا دا یو غیر ضروری تیرای وباله. څو ورځې وروسته د تایوان په تنګی کې د چین یو کښتۍ د امریکا جنگي کښتۍ ته نږدې شوه. د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن دا یو غیر مسؤلانه او د امریکا سمندري ځواکونو یو ناخوندي یا خطرناک عمل وباله. په دې ډول سږ کال په سنگاپور کې د شنګریلا په سرمشریزه کې د چین او امریکا ترمنځ لفظي شخړو ته زمینه برابره شوې وه. دا د نړۍ د پوځي مشرانو ترمنځ یو سرمشریزه ده چې موخه یې د کاري شبکو رامنځته کول او د حالاتو راکابو کول دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو برعکس پر یو بل لفظي ګزارونه کړي دي.
د چین د خلکو جمهوریت د امریکا او متحدینو هغه الوتکه په خطرناک ډول تعقیبوي چې په قانوني ډول د نړیوالو اوبو د پاسه ګرځي. مونږ به د زور او ترې په مقابل کې د خپلو متحدینو او شریکانو دفاع وکړو. څرګند دی چې مونږ کلکه چا مقابله نه غواړو. د دې لپاره چې واخې هم دا ډول پیښې بندې شي، د هیوادونو لپاره په خاص ډول د هیوادونو لپاره چې کیشتۍ او جنگی الوتکې لري، یو غوره لار دا ده چې د نورو هیوادونو هوایي او سمندري حریم ته نږدې حرکات تر سره نه کړي. په بل ژبه، خپلو چارو ته پام وکړي او د خپلو خلکو خیال وساتي.
د چین د دفاع وزیر په سرمشري زکیل خپل امریکایي سیال سره د لیدو غوښتنه ونه منله. کڅام چې د چین د دفاع وزیر اساسا امریکا ته ویل چې لسیمه د پریس فکر کړي، خو بیا د بیجنګ او چې د امریکا او کاناډا پر فضای د جاسوسۍ بالون پورته کړو چې د نورو شایانو سربیره د امریکا د پوزیت ساتنه معلومات راټول کړي. امریکایي قانون جوړونکي وایي چې چین لخپل برستن نه په ډیره وګد کړی دا.
تاسو دې ډول به پروايي احساس کوئ. زه فکر کوم چې د بایدن اداره د روخانه کړی چې چین د غلیم په چیر چلند کوي او مونږ به هم ورته عمل ورسره کوو.
چین لډیرو کلونو را په دې خوا له تایوان نه د امریکا د ملاتړ لکابل خوا بده ده. د امریکا د کانګرس غړي تل د تایوان له رهبرانو سره ګوري. د بیلګې په ډول په کالیفورنیا کې د استازو جرګې د مشر کیوین مکارټی لیدنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایوان په سیمه کې خپل مهم شریک بولی. چین بیا د تایوان خپلواک ټاپو وزمه خپل خاور غني. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو هندي چارواکي وایي چې په اوديسا ایالت کې د جمعې د ورځې د څو ریل ګاډیو د ټکر لامل د تلفاتو شمیر 288 تنو ته وشت شوی دی او څه باندې 1000 نور ټپي شوی هم دي. چارواکو او ايني شاهدانو رسنوي ته ویلي چې د کورومندل اکسپرس مسافرونکو ریل ګاډي د اوديسا له مرکز بهو بني شور څخه 200 کیلومتر لري د بالاسور په سیمه کې ټکر کړی. د هند صدر اعظم نارندر مودي د دې پیښې په اړه خوښ نی څرګنده کړي او په هین کې لدی وړاندې هم د ریل ګاډیو د ټکر پیښې رامسته شوی. خو د پانګونې ډیرېدو او تخنیکی پرمختګونو د هند د ریل په سیستم کې د پام وړ پرمختګونه هم رامسته کړي دي. بل پلو د متحده ایالاتو د ملي ګارد اف 168 جنگي جت الوتکو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې وروسته تر هغه یو وړه الوتکه تعقیب کړ چې د دې ښار د هوایي حریم څخه یې سرغړونه وکړه. دا وړه الوتکه چې 12 مسافر پکې سفر کولای شي د تنسي ایالت څخه الوتی و او د نیویارک ایالت روانه و. خو وروسته د واشنگتن سره نږدې پروت ایالت ورجینیا په جنوب لویدیځ کې په غرنۍ سیمه کې ولوېده. د ملي ګارد جت الوتکه چې د انډریوز په ګډه نظامی اډې کې ولاړې وي تر الوتو وروسته یې په واشنگتن ډي سي کې دومره لوړ غږ خپور کړ چې د ښار اوسیدونکو ګمان کوي چې کومه غټه چاودنه شوې ده. بیا هم د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته خراغلاست. د بلوچستان د چمن خارګوټي د وچې میوه سوداګر غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان څخه په تازه میوه مالیه کمه کړي. دوی زیاتوي چې د میوه د بیو د راټیټولو په اړه دی هم پریکړه وشي. چمن د وچې میوه تر ټولو لوی مارکیټ بلل کیږي. تفصیل د نعمت سرحدي په رپورټ کې وګورئ.
د تازه میوه ترڅنګ د افغانستان د وچ میوه غټه منډي هم په گاون کې پروت ملک پاکستان دی. سی زیاتره دغه میوه د تورخم، غلام خان، انګور اډا او چمن بندرونو څخه او پاکستان ته راوړل کیږي. سی د افغانستان د سویلي ولایتونو د وچ میوه لوی منډي به چمن سره دي شار دی. خو دلته دغه وچ میوه قیمتونه دا وخت ډیر لوړ شوی دی. زای تاجران وای چې حکومت پاکستان د وزن پر سر پر محصول وایي ځکه زیاتره مالونه دا وخت تصفیم بل د افغانستان کې درېدلې دي.
په وړاندې کې البخاراز موږ د پرته خرابې دوته نشي د خصوص نست چې راباري کې ځکه کوټي ولا زړه ټیکس وایي او کوم څه کم دا ټیکس به یو یا غد دې خو د ارزان په تمامیش امریکانه خروټ دي، چاینا خروټ دي، دا اخو سره روان دي پر نور بندرو باندې راوړي هغه وس خلک مجبور شته دی خو دوري واړي افغانستان ته یوس ځکه چې د دې لین باندې کم شان راوړي دا و چیکس ډیر زیات دي نو موږ د مطالبه کوو چې یاره دا چیکسونه دي کم سي چیکسونه به ډیر زیات سي وي دي دا ډیر چین کیږي ګاډي څوک را بارینه مالونه ولاړ دي
د پاکستان کسٹم چارواکي وای سستري مالیاتي ادارې ای بی آر لخوا سي کم د محصول شراب د وچ میوه پر توکو باندې لګول سوی ده دغه پیسې دوی محصول اخلي سدا حکومت پاکستان د پالیسی سره سم دوی په پر وزن محصول کوي خو کسٹم چارواکي دا مني سدا افغانستان د وچ میوه په پرتلای پر تازه میوه باندې د محصول شراب ډیره کم ده خو د وچ میوه تاجران بیا د ډالر په مقابله د روپی د ارزش کمیدو او د ټیکسونو زیاتوالی دواړه د افغانستان د وچ میوه د قیمتونو لوړوالی هیلته بولی او وای قیمتونه لوړې دوه سره اوس رانیونکي هم ډیر کم سوي دي
اوس کال سره بیا درو سره پوری ار شي په کلو کې اتا ته زر زر په پښتون فرض ده که پروش کال کاجو په اتل ساو ولا سار په اوس کال کې زیو سار په کاجو چنیش دغه بادام را واخه دغه پستا را واخه جواز را واخه نو مسلګر د ټکسو د ډالر
ساغل هم دلې مډای
خو د وچ میوه په یو دکان کې ولاړ ځای کسوای چې د افغانستان د نور وچ میوه قیمتونه د دې د وسخه بالا دي یو ځکه کشمش را نسی د هغه قیمتوم دا وخت دوه چنده سوي دي
خو به د کشمش مش په سلو صرف ویل لوز د فاتنیم صرف دي او شی مغه رقم شی نه و د افغانستان وچ میوه سول د ډیر خورم ول ډیر ش شی مول ارزانه بو مول و دا نور خو هغه شان سيدي هغه د افغانستان رقم شان لیکن زایکا او سیستم هغه رقم نه دی
په افغانستان کې کشمش انزر د زردالو کشتي بادام توت چری منکا تور جوشي جواز او نخود په لوی کچه سره کیږي تیر کال په دسمبر په میاشت کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت تجارت ویان په خپل بیان کې ویلی وو چې د 200 میلیون ډالر وچ میوه برنه وادونه ته د صادرات کړی دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن
او په هنري رپورت کې راغلی چې د افغانستان د معاصر موسیقي وتل سندرغاړی فرهاد دریا د خاموشه کړي غږ په نامه د اروپا په ځینو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي زموږ خبريال قاسم مندوخیلی په اړه رپورت لري
د تربت سوي یا غلي کل سوي رخ په نامه د فرهاد دریا د لندن کنسرت په افغانستان کې د شجو تعلیم او کار هنر او موسیقي لپاره ننګو چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولې دي
ما په مونیا فارده انسان کوچا ورشمو باندې راځي نه صداي موسیقي سره کوم شولاني سو نه صداي انون سره
افغانستان کې د جمهوریت له راپورځېدو راهیسې برېټانیا او پتیر لندن ته په لوی شمیر افغانان راکوچېدل دي چې څرکی په دې کنسرت کې لورای ښکاری ده د فرهاد دریا ژغ بدرګه کول لپاره د کنسرت یوې ګډونوالې هم پروس ښکال وطن پریښی دي
ما برزین جا اومدیم صدا رو بلند کردیم و فرهاد جان دریام تشکری میکنم که این کنسرت را به خاطر زنای افغانستان و هدف برگزاری اون زن افغان آزادی و کار است
کنسرت د لندن مرکز د ویسټ منیسټر لویډیس پلاو ل بکنګم ماړی سره جوخت په میتھوډیست مرکزی تالار کې را جوړ شوی وو چې پکې د افغان موسیقي مینوالو ګډون به ساري وو
نن نه د فرادریا کنسرت په لندن کې د یو ډیر ښه کنسرت وو او اوس مهال په افغانستان کې موږ تاسو خپل په دې چې ځینو د خوځو انډیرو لپاره مکتبونه نشته او کنسرتونه د افغانانو لپاره نشته او دا رقم کنسرتونه د هیواد نه بهر کولای شي چې د افغانستان د سندرغاري او موسیقي هم سفر کی او د دې کنسرت عمل موږ کولای شو د افغانستان انډیرو او خلک هم سفر کی
شعار کنسرت در مورد صدای خاموش به خاطر زنان و دختران افغانستان که امروز از تحصیل باز ماندند و همچنان به خاطر کار و آزادی شعار میدن و هدف این کنسرت در امروز باشد
د فرهاد دریا کنسرت همدا دی اوس پایته ورسید
نموړی لډيري مودې پس لندن ته راغلی او د موسیقي یو لوی کنسرت وکړ. تالار له خلکو ډکو د لندن او د برتانیا له پنځ پنځ څخه خلک د دې کنسرت لیدو ته او ریدو ته راغلی وو. د نوموړي د دې کنسرت مخه په افغانستان کې د ښځو غلې ژغ اورولو. قسم خان مندوخیل، لشنا ټلویزیون، لندن.
د تاسو نه پمننه پښتو خبرونه پای ته رسیدي. د ری خبرونه پیلېږي او میرمن سلام موږ سره په استودیو کې ده. په خیر راغلی،
تشکر.